ستاسو روغتیا ته پاملرنه. د خبرونه کوربنه شافیا سردار. د امریکا غږ د روغتیا د خبرونه ډیر قدر منوریدونکو، السلام علیکم. هله د چروغ جوړ او خوشاله اوسئ. دا د ستاسو د روغتیا او سلامتی په هله د نن شپې په دې خبرونه پیل کوو. قدر منوریدونکو، نن غواړو چې په دې خبرونه کې پر دې موضوع خبرې وکړو چې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د روغتونونو د ستونزو د هواري لپاره څه ډول برنامه او پروګرامونه په لاره اچولي دي. محترم ډاکټر صاحب هدایت الله النور، تاسو خبرونه ته شرف لست.
شفیع خورمانه چې ماته مو دا فرصت راکړ چې د افغانستان د روغتونونو په خصوص د دولتي روغتونونو په وضعیت باندې تاسو سره خبرې وکم او وطنوالو ته د حل معلومات ورکړم.
سلام
علیکم. د ټول همکار نامننه کوم.
ډاکټر صاحب، د رپورټونو له مخې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت ویلي دی چې د روغتونونو د ستونزو د هواري لپاره ځینې پروګرامونه په لاره اچول شوي. دا چې په افغانستان کې خلک تاسو ته معلومه ده ډاکټر صاحب چې د صحي ستونزو په برخه کې ډېر مشکلات لري، نو سوال مې دا دی چې د افغانستان په روغتیايي سکتور کې د روغتونونو فعالیت په څه ډول تنظیم شوی دی؟
شافیه خور، افغانستان کې روغتونونه په غټو کټګوریو کې په څلور کټګوریو یا په څلور ډوله تقسیم شوي دي. موږ په کابل کې ملي تخصصي روغتونونه یا نېشنل سپیشلټي هاسپټلز ورته وایو چې تقریبا 12 شفاخانې موږ په کابل کې لرو. بیا په ملکي سطح باندې موږ حوزوي روغتونونه لرو چې تقریبا خدمات په ټولګه کې تنظیم شوی دی. دغه دو ټولګه په یو په 2003 کې او ټول کې یا بیسیک پیکج اف هیلث سرویس ورته وای جوړ شوی دا او بل ټول کې په 2015 کې چې د روغتونونو د خدماتو ټول کې یا ای پی چې ورته وای په 2015 کې دا جوړ شوی دا په تر دوا ټول کې یا د دوا پالیسی سره د نو کې د درې کټګوري خدمات یې د حوزوي روغتون، ولایتي روغتون او د ولسوالۍ روغتون خدمات فعالیتونه تعریف شوی دي چې دوی به کوم خدمات ترسره کوي او دا خدمات لپاره په څیر تعداد کې پرسونل ولري، کوم ادوی او کوم تجهیزات. دا بالکل مخکې تعریف شوی دي ورته او دا روغتون هم دغه خدمات ترسره کوي. زیات فوکس په دې روغتونونو په ابتدایي ثانوي روغتون خدماتو دی، یا موږ چې ورته پرایمري او سیکنډري کیر وایو. دریمه کټګوري خدمات چې ټرچری کیر یا لک تخصصي خدمات دي، هغه پرې ښودل شوي دي هغه روغتونونو ته چې کابل کې دي، چې دې ته موږ نېشنل سپیشلټي هاسپټلز وایو یا ثالثي خدمات. خو متاسفانه د کابل دغه روغتونونه هیڅ داسې یو ځانګړي پیکیج یا ټولګه کې نه دي تعریف شوي. کوم روغتونونه چې حوزوي یا ولایتي ولسوالي دي، دا په دې پکیج کې تعریف شوی دی او د ډونرانو لخوا تمویل کیږي. د دې مالی لګښت چې دی هغه د ډونر لخوا د افغانستان دولت په طریقې باندې تمویل کیږي. اما د کابل کې کوم روغتونونه دي هغه مستقیما د دولت د بودیجې نه هغه تمویل کیږي.
بله بله.
که موږ دغه انډول ته وګورو نو روغتونونه د یو یونیفارم مدیریت لاندې نه دي. کم چې د ډونران لخوا تمویل کیږي هغه موسساتو ته قرارداد شوی دی، موږ ورته کنټریکټ آوټ وایو. ډېرې دولتي موسساتو کړي دا خدم د هغې مدیریت د هغه موسساتو په لاس کې دی. اما څه روغتونونه بیا مستقیما د وزارت د کنټرول لاندې دي چې وزارت خپله پکې خدمات ترسره کوي. ډاکټر
صاحب هدایت الله، د افغانستان روغتونونه بیا هم د څه ډول ستونزو سره لاس او ګرېوان دي ستاسو په نظر؟
د افغانستان روغتونونه بشمیره ستونزو سره مخامخ دي، او دا ستونزې څو اړخونه لري. یو زه به د ټولو نه غټه ستونزه د دې روغتونونو تمویل، یا دې دپاره چې کوم بودیجه اختصاص کېږي یا فاینانسینګ چې ورته وایي، هغه په بین المللي معیاراتو ته که سړی وګوري ډېره کمه ده. د مثال په توګه صحت ته چې کومه بودیجه ورکړل شوې ده، د هغې صحت د بودیجې نه صرف 12% روغتونونو ته تخصیص شوې ده. یو نړیوال نظر واچو، په نړیواله توګه دا 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 تخصیص د بودیجې کمپنی تقریبا 40% او زیات حین ته 2% پورې بعضې ملکونو کې شته چې د صحت بودیجه روغتونونو ته تخصیص کېږي. نو لومړنۍ غټه موضوع هم دا ده چې روغتونونه چې هغه په کیفیته یا ښه خدمات نشي عرضه کولی، هغه دا ده چې هغه مناسب د ضرورت پوره کول هغه بودیجه دې ته تخصیص نه دی شوی. خفیه خو درېیمه ستونزه د روغتونونو دا ده چې زمونږ روغتونونه دې دپاره چې تخصصي خدمات یا سپیشلیټي ټرشری کیر خدمات عراقي دې دپاره هغه د ضرورت وړ تخنیکي پرسونل کمبود هم شته دی. اگر چې یو څه خلک موجود دي چې دا وړتیا لري، اما په کم تعداد کې چې موږ ورته ضرورت لرو، هغه ضرورت مطابق موږ هغه تخنیکي پرسونل نه لرو. دین علاوه هغه ستونزه د زیربنا هاو زیربنا ده یا انفراستراکچر چې څه ته وایي. زمونږ روغتونونه نن نه 30 کاله مخکې جوړ شوي دي د هغه وخت ضروریاتو دپاره، چې هغه اوس د دغه موجوده ضروریاتو دپاره ځواب ویلی نه شي. ډېر تعمیرونه یا زاړه دي او یا غیر معیاري دي. تقریبا 40% تحصیلات کرایي تعمیرونو کې فعالیت کوي. دا هم یو غټه ستونزه ده. بل ستونزه د بسترونو د تعداد. مونږ تقریبا اوس زمونږ ټول ډاکټرونو تعداد فکر کوم د 14,000 په منځ کې مونږ ټول ملک کې تعداد د بسترونو لرو په روغتون کې. او که نړیوال سی سازمان د معیاراتو کمتر معیار چې هغوی ویلی چې په 1,000 تنه نفوس باندې یو بستر باید وي، نو که موږ د افغانستان نفوس 2.5 میلیونه وګڼو، نو موږ ته تقریبا 2,500 بستره په کار دي. یعنی موږ 50% کمبود بستر هم لرو. نو دا 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 بله ستونزه ده. نو دا دا هغه غټې غټې ستونزې دي چې د موږ روغتیایي خدمات د روغتونونو په لیول باندې د دغه سره مشکل یا دغه سره مخامخ کړي دي. خوشبختانه په دې کال د کرونا دغه چې مشکل چې لږ لږ په کمېدو شو، د عامې روغتیا وزارت او خود کرونا خپله د کرونا د بعضې درسونه مونږ ایسته کړه، او د هغې په نتیجه کې دولت هم روغتونونو ته ډېر خپل توجه راړولې ده. د عامې روغتیا وزارت جمهور رئیس په هدایت باندې یو څه طرحې یا پلانونه جوړ کړي دي، او خوشبختانه ریاست جمهوری ته 13 هفته دا وړاندې شوي دي او د تایید شوي دي د محترم جمهور رئیس صاحب خانه. په دې طرحو کې یو څو طرحې دي چې مجمل خو پوره او د صحي سکتور ریفارم یا اصلاحات په دې طرح کې موجود دی، خو د روغتونونو په وخت کې به زه فوکس پرې وکړم چې یو خو زمونږ روغتونونه مخکې یو ډاکټر تقریبا 6 ساعته به کار کوو، یعنی یو شفټ کې ټول روغتونونه دا کېدل. نو یو پلان چې کوم جمهور رئیس صاحب ته وړاندې شوی، هغوی طرفه تایید شوی دی، هغه دا دی چې په روغتونونو کې به 2 شفټه دغه کې یو دې لپاره اضافي پرسونل ضرورت دی، او هغه هم امید دی چې انشاءالله د روان کال کې دغه شي. نو یو ځانګړتیا دا ده. بل دا ده چې عامې روغتیا وزارت د روغتونونو مدیریت لپاره غواړي چې روغتونونو ته یو څه صلاحیتونه ورکړي چې اټانومي ورته وویلی شي، چې روغتونونه خپل وکړی شي چې خپل منابع په خپل مدیریت کې خپل تدارکات او خپل پرسونل استخدام کې په خپل مصارف په دغه مدیریت کې. نو دغه اټانومي لپاره هم پلان طرح شوی دی او په پرنسپ کې منل شوی دی. بل روغتیا وزارت غواړي چې خصوصي سکتور، چونکې روغتیایي خدمات خاص طور ثالثي تخصصي خدمتونه ډېره حزینه او ډېرې پیسې غواړي، نو دا معمولا د دولتونو د وس نه بهر وي. نو پکار چې خصوصي سکتور هم دی کې شریک کړی شي، او دې دپاره هم روغتیا وزارت په نظر کې لري چې دا پبلک پرایویټ پارټنرشپ یا مشارکت یا مو خصوصي په نوم باندې دی پروسه په مخ ویسي، او بعضې شفخانو کې په مدیریت کې خصوصي سکتور هم دخیل کړي، یا په شرکتونو په ذریعه باندې یا په نورو لارو چارو باندې، تر څو کولی شي چې بهتر خدمات دغه کړي. بله ابتکار چې وزارت صحت امنیت د لاس لاندې نیول، هغه دا دی چې هغه افغاني متخصصین چې په خارج کې طب په بخش کې تخصص لري، هغوی جذب کړي او هغوی د تشویق کړي چې دلته راشي او خدمات عرضه کړي. دې باندې هم دولت سره برنامې شته دي. وزارت روغتیا وزارت دې باندې کار کړی دی، ارتباطات یې نیولي دي، او امید ده چې دا خلک چې کله انبول شي یا دلته راشي، نو خلک به د روغتیا تخصصي خدماتونه.
محترم ډاکټر صاحب، د خبرونې په دې برخه کې به د اوریدونکو ستونزې او سوالونه واورو، بیا به پاتې خبرونې ته دوام ورکړو.
یو کې دا ډاکټران د مریضانو سره او د وارثانو سره په اخلاق کې دومره ضعیف دي اصلا چې دوا ورکوي یا د دوا ترتیب صحیح نه ورکوي. اصلا په ډېر پخ پروس وسلی منه دی واری سره او دی مری سره دی بد اخلاق دی.
یکی از چالش ها مشکلات که در بخش طبابت در کشور ما وجود داره، شفاخانه میاری نیست، و اگر بعض شفاخانه هم هست اکثریت اوقات اونا استفاده رهایشی و یا بلند منزل صورت میگیره یا هتل. باز دیدیمی که با کلینیک تبدیل میشه. یک مشکل از کمی ساختمان هایی که ساخته شده اصلا اونا میاری نیست. اگر یک مریض اونا باید دلف والا کنن و یکی که با شکل رمپ باشه. کی و گوری دکتر کی و گوری دکتر نیی گرسر پا مرد خویی نه مرد یوی دی بلا دوا وقتیه بل پاتې ډاکټران درشي چې د ډاکټر په نامه دلته ناشې دی پر کټ پروت یې ګاډ ته وایي ورته یې انجکشن ور ولګوه. نو دا رقم خو چې یو شهید درس نه وي ویلي دی پېچکاري ور لګوي.
محترم ډاکټر صاحب، تاسې د اورېدونکو مشکلات واورېدله چې یو اوریدونکي ویلي وه، البته د ډاکټر صاحبانو څخه یې شکایت کړی و چې دوی د مریض سره اکثره ډاکټران د مریض سره ښه وضعیت نه کوي او د پایوازانو سره یې ښه رویه نه کوي. نو تاسې د دې اوریدونکي د سوال په جواب کې څه وایست؟
هو دا اسې شکایتونه شته دي، خو دا دومره زیات نه دي، او عامې روغتیا وزارت یې ته پام نه اړولی دی. د لپاره طبي اخلاق یو رهنمود هم جوړ شوی دی، د مریضانو د مشور په نوم یو دغه هم جوړ شوی، تقریبا ټولو روغتونونو کې هغه توضیح شوی دی. د بلې خوا په روغتونونو کې د پیشنټ کمپلین آفیس یا دفتر شکایت په نوم دفترونه هم جوړ شوي دي. تیر کال نه بهر روغتون کې خاص طور کابل کې دا دفترونه دي چې کولی شي مریضان خپل شکایتونه هلته درج کړي. په خپل عام روغتیا په مرکز کې هم د دې شکایتونو لپاره یو ځانګړې شمېره دغه شوې ده، هر څوک کولی شي خپل شکایت هغې کې درج کړي. خو دا بعض وخت شکایت راځي خو دې کې بعض عوامل دي چې ډاکټران دې ته اړ کوي چې مخکې ما ذکر وکړه چې شفټ سیستم نشته. داسې کېږي چې تر شپږ دېرش ساعتونو پورې هم ډاکټر په روغتون کې کار کوي، نو طبعا هغه ذهني فشار لاندې راځي او شاید بیا داسې هغه نارمل برخورد چې باید توقع نه شي. د بل خوا بعضې مسائل داسې دي چې هغه هم شاید دولت کور ته توجه وکړي، د ډاکټرانو رویه ورسره ډېره ښه شي، ځکه چې ډاکټران ته چې کوم معاشات ورکول کېږي یا کوم امتیازات ورکول کېږي هغه داسې امتیازات نه دي چې طبي پرسونل ته انګېزه ورکړي. هغه ډېر په مشکل هغه د هغوی هغه ابتدایي فزیکي ضروریات هم نه پوره کړي. زمونږ دولتي معاشونه په هغه لیول کې دي چې که یو ډاکټر په کور کې یو اته کسه فامیل یو کس ولري، نو هغه ډاکټر ته هغه معاش داسې دی چې د هغوی هر یو کس د فقر د خط لاندې ژوند ته مجبور.
او ډاکټر صاحب وام اورېدله چې په خپرونه کې د یو اورېدونکي مشکل و چې په اکثره روغتونونه چې جوړ سوي دي دا په معیاري ډول نه دي جوړ سوي، یعنی په بلډنګونو کې ځینې مشکلات شته. نو مهرباني وکړئ بیا هم د دې اوریدونکو سوال ته جواب ورکړئ، او بیا هم د محترم ډاکټر صاحبانو څخه چې په ماینه خانو کې داسې خلک درولې دي چې هغه هم هیڅ تجربه نه لري، آتا د یوې پېچکاري د لګولو تجربه لا نه لري، نو دا مشکلات د خلکو مشکلات دي. مهرباني وکړئ.
کوم روغتونونه چې جوړ شوي دي، موږ ډېر کم روغتونونه نوي جوړ شوي دي په دې شل کارو کې، ډېر کم. نور ټول روغتونونه ډېر پخواني دي، څلوېښت پنځوس کاله زاړه دي. دا د هغه وخت د نفوس، د هغه وخت چې کوم طبي ټکنالوژي موجوده وه. زه ساده مثال به درکړم، نن پنځوس کاله مخکې ریډیالوجي یا ایکسرے ډیپارټمنټ په یو ایکسرے ماشین و، هغې دپاره دو اتاق درې اتاق کفایت کوو. اما اوس ریډیالوجي ماشین دپاره ډېر یو غټ تعمیر ته ضرورت دی، ځکه چې هلته تاسو نیاز لري چې سیټي سکین ولګوئ، ایم آر آی ولګوئ، او الټراساؤنډ او ایکو میموګرافي او رقم رقم تصویري خدمات دي چې اوس ریډیالوجي په دقه کې راځي. نو هغه تعمیرونه، هغه زاړه تعمیرونه دي ته اوس کفایت نه کوي. موږ تعمیرونو ساختارونو کې اضافه نه ده کړې، اما تعداد د بستر په شمخانو کې اضافه کړې ده چې هغه د بسترو تعداد په ډېر غیر معیاري توګه تنظیم شوي دي په شفخانو کې. نو دې کې هېڅ شک نشته چې زموږ زیربلاونه چې دي تعمیرات د شفخانو هغه زموږ د ضروریاتو مطابق نه دي. موږ د مریضانو د انتظارګر دپاره اکثر روغتونونو کې ځای نه لرو، پایوازانو دپاره ځای نه لرو، په کافي تعداد کې تشنابونه یا دغه حتی کابل روغتونونو کې د موټرو درول دپاره ځای نشته. دی مریضان مجبور دي خپل مریض په سړک باندې د خپل موټر نه کوز کې بیا روغتون ته. نو ځکه چې روغتونونه په داسې غیر معیاري توګه پکې نوي نوي تعمیرونه جوړ شوي دي چې اوس هلته هغې کې حتی د پارکینګ دپاره یا داسې آزاد فضا نشته چې مریضان پکې قدم. نو دا خبره زه د ورور سره بالکل دغه یم او موافق یم چې زمونږ روغتونونه بنا معیاري کېدل دپاره ډېر کار پکار دی.
محترم ډاکټر صاحب هدایت الله، دا چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د خلکو د ستونزو د هوارولو لپاره بیا هم غټ کارونه اخیستي دي، خو بیا هم خلک ډېرې ستونزې لري د روغتیا په برخه کې. البته اکثره خلک چې ګاونډي هیوادونه ته او دوی خپل علاج الته په نور هیوادونه کې کوي، د دې اصلي علت څه دی؟
شفیع خور، تاسو دې ښه موضوع ته اشاره وکړه. ما څنګه مخکې ویلي چې کابل کې چې کوم روغتونونه دي چې باید تخصصي او سالسي خدمات تر لاسه کړي، دا د بل مرغه په تیرو پنځه شل کلو کې دې ته د تمویل کوونکو یا د ډونرانو توجه نه ده شوې. هغوی صرف هغه روغتونونه چې په هغه اساسي خدماتو په ټولګو کې دي کې د تعریف شوی هغوی ته توجه کړي او هغه تمویل کړي. دا یو غټ دلیل هدا دی چې دا روغتونونه چې کابل کې چې باید په کیفیت تخصصي خدمات ارزه کړي وای، هغه بودیجه او هغه توجه ورته نه ده ورکړل شوی. یو غټ دلیل دا دی. دویم دلیل دا ده چې زمونږ د تخصص پروګرام کوم چې ډاکټران روزي په تخصصي بخشونو کې هغې د کیفیت دپاره او د هغې د اصلاحاتو دپاره هم ځانګړې توجه په دې څومره وخت کې نه ده شوې. یعنې که زه تاسو ته مثال درکړم چې دنیا اوس ته سپیشلایزیشن یا سب سپیشلایزیشن خواته روانه ده، خو زمونږ تخصصي پروګرام اوس هم هغه جنرال کیټیګریز یا عمومیاتو کې د تخصص برنامې مخې ته وړي. تاسو مونږ خپل همسایه ملکونه په نظر کې وساتو، پاکستان کې په تقریبا اویا که دوه اویا ډسپلینونو کې د تخصص پروګرام موجود دی. په هند کې تقریبا اتیا ډسپلینز دي چې هغې کې تخصصي پروګرامونه دي او خلک پشین کېږي ډاکټران ته. اما مونږ په افغانستان کې صرف اته ویشت ډسپلین لرو، یعنی تقریبا د پنځوس ډسپلین مونږ کمبود لرو. او دا هغه ډسپلین تخصصي ډسپلین چېرته مونږ خدمات نه ارزو، او همدغو دپاره خلک مجبور دي چې بهر ملکونو ته لاړ شي. دې کې ډېر تخصصي دغه دي، لکه سرطان امراضو دپاره مونږ هغه پیشرفته روغتونونه نه لرو. مونږ د گردو د مراسم دپاره چې ټرانسپلانټ کې یا لیور ټرانسپلانټ کې ریسرچ کې ایڈوانس دغه نه هغه تخصصي پروګرام زمونږ په اخبار تخصص پروګرام کې نشته دی. د دې وجې نه مونږ هغه خلک نه روزو او دې دپاره هغه دلته موجود نه دي. نو نتیجه دا ده چې خلک مجبوره دي چې ګاونډي هیوادونو ته مخه وکړي.
ښه محترم ډاکټر صاحب، راوسو چې د کورونا د ویروسي ناروغي په باره کې چې یا د کووید 19 یا کووید 19 چې دلته په امریکا او نورو هیوادونو کې خاصه پاملرنه ورته شوې ده، او هم د غراس په افغانستان کې هم ډېره توجه ورته کیږي، نو ډاکټر صاحب دلته چې موږ د کورونا دا وایروس و ناروغ سره وینو البته په هسپتالونو یا روغتونونو کې نو ډیره توجه ده ورته، یعنی داسې دي چې د کورونا د ناروغانو سره باید هیڅوک تماس ونه نیسي او هیڅ د دې یو پایوازان او نور خلک و د مریض سره یو ځای نه پریږدي. نو دا ډول پابندې هم په افغانستان کې البته په روغتونونو کې د کورونا د ناروغانو په برخه کې سته، یعنی موجوده ده.
شته خور وو کله چې د کورونا لومړی چې تلاغله هغه بین المللي معیارات چې د داسې ناروغانو لپاره وو کوم سټنډرډونه چې د نړیوالو سازمان نو هغه هم دلته هم قابل د تطبیق او دی باندې تر یو حده امن شوی دی. په دویمه څه پکې هم ده، او خوشبختانه موجود وخت کې موږ د کرونا مثبت واقعات تقریبا حتی د لس دولس ورځو تراکز شوي دي چې ډېر د تشویش وړ نه دي. بیا هم روغتونونه دې دپاره اماده دي، او زموږ افغان جاپان روغتون چې د وړۍ ورځې نه بې دغه دپاره جوړ شو نشته دي. که داسې څه دغې څنګه تاسو ویلې چې
درنو او محترمو اوریدونکو، بالخصوص محترمو میندو او خویندو، د کورونا د ویروس د مخنیوي لپاره ځینې ټکي دي چې هغه باید تاسو په جدي صورت سره مراعات کړئ. لومړی، تر هر څه ضرور خپل لاس هر ورځ په مکرر ډول، یعنی وار وار په پاکو اوبو او صابون ومینځئ. که چیرته ضد عفونی مایع، الکول دار مایع تاسو سره موجود وي، کولی شئ له هغه نه هم استفاده وکړئ. د پرنجا او توخی په وخت کې کوشش وکړئ چې خپل خوله او پوزه د لاس په واسطه پټ کړئ، او یا هم له کاغذي دسمال نه استفاده وکړئ. که چیرې له کاغذي دسمال نه استفاده کوئ، هغه یو وار استفاده وکړئ او دوم وار له هغه نه استفاده مه کوئ. هغه څوک سي مشکوک دي سپد وایرس باندې اخته دي کوشش کوي د غول تماس نه ډډه وکړي یعنی د روغبړ په وخت کې لوغو سره لاس مور کوي چیرې تاسو مالداري یعنی په کور کې حیوانات ساتي نو کوشش وکړئ چې لوغو سره ډیر تماس نه نږدې نه و نه نسی د ضرورت په وخت کې کوشش وکړئ له ماسک او دستکش نه استفاده وکړئ په هغه ځای کې چې ګڼه ګوڼه وي کوشش وکړئ هلته ډیر تګ او راتګ و نه کړئ او د ضرورت په صورت کې کوشش وکړئ له ماسک نه او د سکشن د امکان په صورت سره استفاده وکي هغه اشیاء باندې ستاسو پویګي چې هغه ملواسي کوشش وکي یو بار مصرف د سکشن استفاده وکي هغه خلک سي مشکوک دي او پویګي سي د مرض امکان لري لوګو سره موجود وي کوشش وکي چې په کور کې کینی او ځان قرنټین کړي پدرناوی ستاسو خور ډاکټر رحیمه ظفر ستانکزی د تاسو د صحتمندی په امید
محترم ډاکټر صاحب هدایت الله النور دا چې د عامې روغتیا په وزارت کې تاسو د روغتونونو د مدیریت په څنګه کې تخنیکی مشاور یاست نو ستاسو ورستی وړاندیزونه او یا ورستۍ پیغام مو څه دی
تشکر شفیع خور زما د روغتونونو د خدماتو د خوال لپاره دا پیشنهاد یا دا وړاندیز دی چې کم توجه چې اوس دولت دا کړی ده چې دا همدغه ځای کې پاتې نه شي او دا طرحې یا پلانونه چې عامې روغتیا وزارت جلال آباد جمهور رئیس ته وړاندې کړي دي چې دې باندې عمل وشي نو زه امیدوار یم چې د روغتونونو وضعیت کې به کافي تغییر راشي ځکه دا یو کامل او جامع اصلاحاتو پروګرام دی که دې باندې صحیح توګه دا اصلاحات تبدیل شي زه امیدوار یم چې روغتونونو وضعیت کې به تغییر راشي نو زما د هیوادوار نظر دغه ده چې عامې روغتیا په څنګ کې ودرېږي او دغه د عامې روغتیا وزارت دغه طرحې دا پلانونه دا حمایه کړي تر څو موږ د دې موجوده وضعیت نه بهر شو او نور اړتیا نه وي چې زموږ خلک خارج ته سفر وکړي بلکې زما لیدلوری خو دا ده چې خدای داسې یو وخت راشي چې ګاونډي هیوادونه خلک علاج معالجې لپاره دلته راشي چې دلته خدمات یو ارزان دي او په کیفیت خدمات دي
کورمادان ډیره مننه محترم ډاکټر صاحب هدایت الله النور چې د عامې روغتیا د وزارت د روغتونونو د مدیریت په څنګ کې تخنیکی مشاور وست او زموږ د اوریدونکو سوالونو ته مو جواب راکړلی د محترم اوریدونکو څخه هم ډیره مننه کوم چې خبرونه یې واوریدل تر بل خبرونه تاسو ټوله پر خدای سپارم